څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. نن د اکتوبر دوهمه د عدم تشدد له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې ده. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په نړۍ کې د اوربان غوښتنه کړې. زلمی خلیلزاد د طالب مرکچیانو له مشرانو سره کتلي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ کرونا اخته شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش یو ځل بیا په نړۍ کې د اوربان غوښتنه کړې ده. ګوترش د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، د سږ کال تر پایه اوربان برانز او قحطۍ کمه او د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. ملګري ملتونه د اکتوبر دویمه نیټه چې نن ده د نه تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. دا د عدم تشدد د فلسفې د بنسټ ایښودونکي مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ هم ده. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر د شنګهای سازمان د غړو هیوادونو له سفیرانو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. د وزارت ویان ګران هیواد ویلي دغو خبرو کې چې پرون ماښام تر سره شوې د سولې بهیر پر پرمختګونو او ننګونو بحث شوی.
په دې لیدنه کې د بهرنی چارو وزیر د سولې د مذاکراتو په اړه، د ورستیو پرمختګونو په اړه، د ګواښونو، اندېښنو او د موافقت د فرصتونو په هکله د دې مذاکراتو بحث او تبادل نظر وکړو. سفیرانو د خپل اړخه د سولې د بهیر د ملاتړ ډاډ ورکړ.
دوها کې د دولت او طالبانو خبرې په ظاهره یو څه لانجمنې شوې دي او دواړه لوري تر اوسه د عمومي بحث پر اجنډا او تګلارې نه دي سلا شوي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهې ته تللی او هلته د طالبانو د قطر دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او د دغې ډلې له مشر مرکچی عبدالحکیم حقانی سره کتلي دي. لا معلومه نه ده چې د خلیلزاد منځګړیتوب به دوها کې د اختلافونو له هواري سره مرسته وکړي او کنه. په افغانستان کې د ناتو عمومي منشي د ناتو عمومي قومندان په بخښنه سره سکاټ میلر وایي دوه کې د سولې د هڅو له دوام سره وسلوال مخالفان لا هم د جګړې پر دوام ټینګار کوي. میلر دا سرګندونه پرون بلخ ولایت ته د سفر پر مهال وکړي، هغه سفر کې چې د افغانستان لوی درستیز یاسین زیا هم ورسره وو. دفاع وزارت په خبر پانه کې د جنرال میلر له قوله لیکلي که څه هم افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي خو بریا ویلري. څو شمالي ولایتونو ته دغه سفر هدف د امنیتي وضعیت ارزول خودل شوې دي. له دې وړاندې بیا طالبانو ادعا کړې وه چې د دوی جګړه دفاعي بڼه لري او د افغان ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ کرونا اخته شول. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي ډیر ژر به د قرنطین او درملنې لړۍ پیل کړي. د ولسمشر ډاکټر سین کونلی په یوه اعلامیه کې ویلي ټرمپ او میرمنې اوس ښه دي او له کووېډ 19 ناروغۍ نه د رغېدو موده به په سپینې ماڼۍ کې دننه خپل کور کې تېره کړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه میاشت وروسته ډونالډ ټرمپ په ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا بریالي کېدو هیله لري. سپینې ماڼۍ نن د ټرمپ د کارونو نوی مهالویش خپور کړ. د مهالویش کې د هغه سفر نه دی شامل چې یوې غونډه کې د ګډون په هدف فلوریدا ته پلان کړی وو. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون څو ښارونو کې له ارمنستان سره په شخړه کې د آذربایجان په ملاتړ مظاهرې شوې دي. د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ پر سر تېره یکشنبه د آذربایجان او ارمنستان جګړه ونښته چې تر اوسه پکې دواړو لورو ته د ملکیانو په ګډون تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې پر سړکونو لسګونه ایرانیان ورښیي چې په آذري ژبه شعارونه ورکوي. د مظاهرهچیانو یو شعار دا دی چې قرباغ زموږ دی او زموږ به وي. ازادي راډیو لا د دغو ویډیوګانو کاروالی نشي تاییدولی. راپورونه وایي چې په ځینو ښارونو کې مظاهرهچیان له پولیسو سره نښتي او د اعتراض پر مهال 8 تنه نیول شوي هم دي. او د اوکراین چارواکي وایي په ختیځه سیمه لوهانس کې د ځنګل سخت اور لږ تر لږه 9 کسان وژلي دي. تر اوسه له دې کبله 18 کسان روغتونونو کې بستر شوي خو لسګونه نور ژغورل شوي دي. د بیړنیو حالاتو لپاره دولتي ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي اور په څو ولسوالیو کې لګیدلې او دوه دیرس کلیې له خطر سره مخامخ کړي دي. تر اوسه دغه اور لامل چې د سپتمبر په دیرشمه بل شوی نه دی معلوم، خو د روسي پلوه بلتون غوښتونکو اور غورځونکي مرمۍ، ډیره ګرمه هوا، بادونه او له اور نه مسؤوله استفاده یې د شونو لاملونو په توګه یاد شوي دي. دغه اور په 15,000 هکتار ځمکه بل شوی چې د مړه کېدو لپاره یې د ځمکې او هوا له لارې مسؤولین لاس په کار شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، ملګر ملتونه وای په افغانستان کې د جګړې کم شي، اوربند وشي. وړاندې به واوري چې د ملګر ملتو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړي. په افغانانو کې د عدم تشدد مخکښ باچا خان او د چارو کارپو مشتاق رحیم وای چې د باچا خان مبارزه رنگ راوړي.
دا د باچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولې، لیکن یو انسان به څه نه ویني کېږي.
خوسته یو پر اوربند ټینګار وکړ.
په ولس کې دوه شین نه نیوي کېږي، ولته سولې خبرې روان، دلته جنگ روان دی.
د سولې په نوم پترین کوټ کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېده.
ټول ځوانانو ته مې دا هیله ده چې راسي راسي سولې ته غاړه کېږدي او جنګ جګړو سره لاس واخلي او هر یو ورورګوي لاس ورکړي.
د عدم تشدد د نړیوال ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه وکړه. انټونیو ګوتیرش نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل د کورونا وبا په نړۍ کې د اوربند اړتیا نور هم زیاته کړې ده. په افغانستان کې هم چې له اوږدې مودې راهیسې په کې خونړۍ جګړه روانه ده، ملګرو ملتونو د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي په استډیو کې. راسره دی انصر مهرباني.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې کال تر پایه په ټوله نړۍ کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې. دا عدم تشدد نړیوال ورس هر کال د دې فلسفي د یو مخکخ پلوی او د هند خپلواکۍ د لارښود مهاتما ګاندی د زوکړې په ورس لمانځل کیږي. سکل دا ورس په داسې حال کې راځي چې نړۍ د جګړو سربیره د کرونا له نړیوالې وبا سره هم مخ ده. انټونی ګوتیرش په نړۍ کې د کرونا وبا ته په اشاره وویل:
Today we need a new push by the international
نن موږ د نړیوالې ټولنې لخوا په ټوله نړۍ کې د اوربند لپاره یو نوی خوځښت اړتیا لرو چې د دې کال تر پایه پوری دا په یو واقعیت بدل کړو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د کرونا د وبا په پیل کې هم په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې وه. وروسته ملګرو ملتونو وویل چې په منځني ختیځ کې د یو شمیر جګړه کې ښکېلو لورو په شمول نږدې شلو وسلوالو لورو د دوی د اوربند غوښتنه منلې ده. خو د افغانستان د جګړې د بیلابیلو خواوو په شمول د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې جګړه کې ښکېلو طرفونو د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته چې په نړۍ کې د اوربند په اړه کړې وه مثبت ځواب ونه وایه. دا عدم تشدد د نړیوال ورځ په مناسبت په پیغام کې انټونی ګوتیرش هله څرګند کړ چې په دې برخه کې به یو نوی خوځښت راشي او د کال تر پای به په نړۍ کې اوربنته ورسیږي.
I've been encouraged by the two ceasefires.
زه په دې کال کې په افغانستان کې دوه ځلې اوربند هڅولایم. په داسې حال کې چې خبرې مخکې زی زه د داسې هڅو په دوه چنده کې دوه ټینګار کوم چې ولس خوندي شي، کړکېچ را کم شي، څو د خلکو ژوند وشغورل شي او د خبرو لپاره یو ښه چاپیریال رامنځته شي.
دا خبري انټونی ګوتیرس تر دې مخکې هغه محل کړی وی چې کله په دوه کې بین الافغاني خبري پیل شوي او په افغانستان کې د جګړې لخکېلو خو وخت و چې جګړه د ودرایي چې د پوینه هم به د خبرو لپاره خو فرصت برابر شي او هم به د عام افغانانو ژوند خوندي شي.
په نړۍ کې مو د عدم تشدد د ورځې په مناسبت د اجمل اند په راپور کې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندونه واورېدې. تاوتریخوالی ځان په خپل تعریفوي هغه څه چې زور او وسلو ته پکې اړتیا پیدا کیږي. عدم تشدد باید د دې سرچپه وي کدا د یوې نظریې په توګه جلا تعریفولی شو. د ازادي راډیو ایډیټر داود جنبشتا پوښتنه د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو لکتونکو او شنونکو مشتاق رحیم څخه کړې ده. ښاغلی رحیم، عدم تشدد داسره پیژني؟
عدم تشدد په هغه لارو چارو باندې پانګونه کول چیرته چې د خپلو ایدیالوژیکو یا ستراتیژیکو موخو د لاسته راوړلو لپاره د خلکو سره ولسی انسجام لاره د خلکو د ذهنیتونو باندې تر اغیز اچولو لاره د خپلو برنامو د تشریع او نورو د دې قائل کولو لاره خپلو موخو ته رسیدو لار ده. کیدای شي یو څوک د ټوپک لاره په یو چا باندې یا په یو ټولنه باندې خپل مفکوره خپل نظریه ومني، لیکن دا پایدار نه ده. هر کله چې مقابل لوري لک پیاوړی شي هغه د دغه زور مقابل کې ډېر زور کاروي او سرغړونه کوي. سرچپای کې چیرته د عدم تشدد لارې د مباحثي ارګومنت او د ډایلاګ لارې یو ټولنه خانی کړی شي دا په پایداری سره اوږدمهال بدلون ته لاره هواري.
د مهاتما ګاندی مبارزه تاوتریخوالی نه د ځان ساتنې په اصول پیل شو، بریالی هم شو. نور ملګرو لکه خان عبدالغفار خان هم ورته مبارزه پیل کړه. د سرحد ګاندی بالو شو. مهاتما ګاندی خپل یو ځکه ویلی چې د مبارزه زمانه سخت ځکه ولسی ډیر تریخ دی، د وسلو او تشدد سره روغ دی. فکر کوي په همدې دلیل د عبدالغفار خان مبارزه بریالی نشو که نور لتونې درلودل؟
ګوري کله چې موږ د بریا باڅه دلته بریا معنا دا نه ده چې یو ځانګړې ترشول یو نمرې تاسو ترلاسه کړئ، تاسو کامیاب یا ناکام په هغه بنا باندې شئ. که تاسو کله د عدم تشدد د مبارزو د بریا او د ناکامۍ بحث مطرح کوئ، دلته ډېر فکتورونه په نظر کې نیول کېږي. زما شخصا په نظر باندې خان عبدالغفار خان، باچا خان په خپل مبارزه کې ناکام نه و، هغه یو بریالي مبارز و. او دا غیر لامل دا دی چې کوم ټولنه کې چې هغه مبارزه شروع کړه هغه ټولنه سره چې ګاندی پکې د خپل ولس سره مخ ډیر توپیر درلود، د ګاندی په ټولنه کې تر ډیره حد پورې عدم تشدد مخکې نه رایج و، لیکن د باچا خان چې کوم ټولنه کې مبارزه کوله هلته د سواد فوق العاده کم و، په عین حال کې تشدد پکې بیخي اوج و. په داسې ټولنه کې تاسو د خدای خدمتګار غوندي او خوځښت منځ ته راوړل داسې فکر کوم ډیره غټه لاسته راوړنه ده. تاسو وګورئ د باچا خان د مبارزین را په دې خوا عوامي نېشنل ګوند او همداسې په جنوبي او په پښتونخوا کې دغه عدم تشدد خوځښتونه رایجېدل دا خپله ډیره غټه لاسته راوړنه ده. نو بنا زما استدلال دا دی چې ناکامي او کامیابي دا لکه د مکتب د نمرو په شان تاسو نشي ویشلی چې که چیرې باچا خان حکومت قائم کړی وای لکه څنګه چې کانګرس په آزاد هند کې جوړ نو دا به بریالی ګڼل کېږي. په عین حال کې دا مه هیروئ چې ګاندی په څو فرنٹ باندې په څو اړخونو باندې په کړکیچ چکېلو، د پنجابي استعمار سره مخ وا انګریزانو نه غوښتل چې پښتانه هغه برم هغه حیثیت د تاریخ لیکلي دي ثابتو هغه ترلاسه کړي، همدار آزاد پښتونستان ته علاقه مندي نه و. نو دې خبرو ته په کتو زه په لومړی ځای ستاسو کوم چې هغه مبارزه ناکامه نه و.
نو که تاسو دا مبارزه بریالی بولئ، آیا د عبدالغفار خان ولس پښتانه او افغانان اوس ډیر ترخه دي که د مبارزې په نتیجه کې یو څه ساړه شول؟
دا چې باچا خان په کومه جغرافیه کې مبارزه وکړه موږ او تاسو د دې شاهد یو چې هلته ستر بدلون راغی او هلته موږ ولیدل چې سیاسي مبارزه اوس هلته مروجه طریقه ده. دا د باچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه مجمع دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولوي، غټه غټه غونډې کوي، لیکن یو انسان پکې پزه نه ویني کېږي. او تاسو وګورئ چې بس ستیټ یا یو نظام هلته ننګولی دی د خپلو حقوقو د ګټلو په تکل کې.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې واوري چې د امریکا ولسمشر په کورونا اخته شوی او یو څېړنه شي چې له کورونا سره په نړۍ کې د کم عمر نجونو ودونه زیات شوي دي. خو له وی خبرتیا وروسته خوست مخه کو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر خوستی او شزو په یو غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د اوربند غوښتنه وکړه. خوستی او میرمنو په دې غونډه کې چې د پنځشنبې په ورځ جوړه شوې وه، له نړیوالو هم په دې برخه کې د مرستې هیله وکړه. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب العالو خیل راپور لري.
خوستیو خزو د سولې پاړه جوړه شوی غونډه کې ویل چې نن سبا په افغانستان کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا سوله او د جګړې د خکیرو لورو ترمنځ د اوربان ټینګښت دی. دوی زیاتوي سوله د ټولنې د ټولو قشرونو په همکارۍ پورې تړلې ده، نو باید د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه له پامه ونه غورځول شي. یاده غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان ښځو ته په خبرو کې ویل څنګه کېدلی شي چې په یو وخت کې د هم خبرې وي او هم د جګړه روانه وي. دوی لاس په لاس د اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه.
په یولس کې دوه شی نه نیوی کېږي، ولته سولې خبرې روان، دلته جنګ روان دی. جنګ نوره بس صحیح، مونږ جنګ نه غواړو. جنګ په افغانستان کې په خلکو تپل شوی دی، دا جنګ مونږ نه دی، دا جنگ پردوی دی، دا د سیسی دی چې مونږ ته جوړی شوی دی. ای سولې په نوم سره مونږ یو قربانی کو، دا هم د جنگ خېلو دواړو اړخونو ته دا مونږ لکه یو نووتی په قسم ته چې مونږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې راوونی دی تر سره کیږي، تر هغه پورې باید جنگ بس شي.
د اجمین پروم یو بل خوسته خزوایی دوی په قطر کې د افغاني لورو ترمنځ د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي، ځکه که سوله نه وي د دوی ژوند نشي خوندي کېدلی.
باید سوله راشي، که چېرته سوله رانه شي مونږ ژوند په امن کې نه دی. چېرته سوله راولا سوله مونږ د کور آبادی سرمایه ده. مونږ ټولې خوسته میرمنې په سوله کې سهم غواړو، په سوله کې برخه غواړو.
د همایرا په نوم یو خوستواری ویل د سولې لپاره د ښځې نارینه او په ځانګړي ډول ځوانان ټول پیا وغږ شي.
ښځه او ځوانان هم باید په دغه کې ګډون ولري، او بل چې دا چې هغه کسان چې په جګړه کې ښکېل دي هغه د لوسه باید عام وګړو ته زیان ونه رسیږي.
د ګلالۍ په نوم یو بله مدني فعاله وایي د ټولو خوستیو ښځو یوازینۍ غوښتنه سوله ده. ګلالۍ زیاته کړه د دې لپاره چې د قطر خبرې په ښه ډول ترسره شي دوی د تبارک په نیت پسه قرباني کړه.
د خوست ټولې مېرمنې د دې غوښتنه کوي چې سوله دې راشي. ټولې سولې ته لیواله دي، د سولې د راتلو په هیله دي، او کومې خبرې چې په دوحه کې روانې دي ښه شکل سر ته ورسېږي. نو د دې په پان مو د خپلې ټولنې لخوا یو
د سولې خبرو اترو بهیر د چټکوالي لپاره د سپتمبر 28مه د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله اسلام آباد ته تللی و. عبدالله عبدالله کابل ته لستنېدو وړاندې په پاکستان کې ویلي و چې افغانستان ته له یو ښه پیغام سره ستنېږي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او میرمنې کورونا نیولې دي. ډونالډ ټرمپ نن په خپل ټویټر کې ولیکل چې د ده او د لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ د کووید 19 معاینه مثبته راوتلې او دواړه ځانونه قرنطینوي. صفی الله سنګزی راپور لري.
ډونالډ ټرمپ په کرونا اخته شوی او قرنطین کیږي. د ټرمپ د کووید 19 معاینه داسې وخت مثبته ختلې چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې. ټرمپ څو ساعته مخکې په خپل ټویټر تایید کړ چې د یو لومړی میرمن په کرونا اخته شوی. هغه زیاته کړې چې دواړه به د قرنطین او د درملنې پروسه ژر پیل کړي. ټرمپ هیله ښودلی چې دواړه به له دې مرحلې په ګډه ووځي. لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ هم په خپل ټویټر لیکلي لکه څنګه چې په ګڼو امریکایانو تیره شوې، دی او ولسمشر هم په کرونا اخته شوي او په کور کې به قرنطین کیږي. هغې زیاته کړې چې وضع یې ښه ده او هیله منه ده چې ټول ځانونه خوندي کړي. د ولسمشر ټرمپ معالج ډاکټر شان کانلی په یو بیان کې ویلي ولسمشر او لومړۍ میرمن دواړه ښه دي او پلان لري چې د خپلې درملنې پر مهال په سپینه ماڼۍ کې پاتې شي. کانلی زیاته کړې ټول د مطمئن اوسي چې ولسمشر ټرمپ به د درملنې پر مهال خپلې ټولې دندې ترسره کوي. دا لا نه ده روښانه چې ولسمشر ټرمپ او لومړۍ میرمن د کووید 19 ناروغۍ کومې نښې لري که څنګه. دا چې د ټرمپ د کرونا معاینه مثبته راوتلې اندېښنه یې رامنځته کړې چې د هغه نږدې همکاران د حکومت لوړپوړي کسان به هم ښایي په کرونا اخته شوي وي او باید قرنطین شي. د ټرمپ څو ساعته مخکې د هغه یو لوړپوړي سلاکار هوپ هیکس هم په کرونا اخته شوی. اغلی هیکس دا یوه وروستۍ اونۍ څو واره له ټرمپ سره یو ځای سفرونه کړي. وروستۍ وار ټرمپ او هیکس د سپتمبر په 13مه د میناسوتا یوې غونډې ته ورغلی وو، او تر هغه یوه ورځ مخکې د سپتمبر په 19مه د کلیولند د مناظرې لپاره هم په الوتکه کې سفر کړی. ټرمپ مخکې له دې چې معاینه یې مثبته راووځي فاکس نیوز ته په یو ټلیفوني مرکه کې وویل چې د او میرمن یې دواړو معاینه ورکړې ځکه له هوپ سره یې ډېر وخت تیر کړی. ټرمپ د ولسمشری ټاکنو د کمپاینی منډو ترړو په اوج کې په کرونا اخته شوی. د امریکا ولسمشری ټاکنې د نومبر په درېمه کېږي او معلومه نه ده چې ټرمپ چې د نظر پښتنو په اساس له خپل ډیموکرات سیال جو بایدن نه نمرې شاته پاتې کمپاین څنګه مخته وړي. د راپورونو په اساس په څلور اویا کلن ټرمپ چې ونه لوړه او وزن زیات بلل شوی ښایي دا ویروس په سختۍ تیر شي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې تر دې دمه له 2,200,000 زیات کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 208,000 کسان مړه شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ په کرونا ویروس اخته شوي دي. د کرونا په اړه د وی چیرن راپور لرو. سیف د چلډرن ماسی د کم عمر نجونو پر ژوند د کرونا ویروس د اغیز په اړه څیړنه کړې ده. په دې څیړنیز راپور کې څرګند شوی چې د دې وبا له کبله په کم عمر د نجونو ودونه تر مخکینیو اټکلونو ډېر شوی دی. اسمت سروان راپور لري.
سیف د چلډرن مؤسسه وایي د کرونا وایروس د خپرېدو د اقتصادي اغیزو په نتیجه کې به په روان 2020 میلادي کال کې په نړۍ کې شایع شاوخوا 15,000,000 نورې نجونې په کم عمر ودونو ته اړ ایستل شي او 1,000,000 نورې به امیندوارې شي. په دې توګه به په کم عمر د نجونو د جبري ودونو فیصدي له 3 تر 4 پورې لوړ شي چې دا تر مخکینی اټکل شوي اندازې ډېر شمیر دی. سیفتي چلډرن وایي سره لدې چې دا اټکل هم ډېر په احتیاط شوی خو په کم عمر د نجونو د ودونو او امیندوارۍ په برخه کې د پام وړ زیاتوالی شي چې له دې کبله به ډېر نجونې له زده کړو پاتې شي. دا مسأله په هغه پلان کې پرمختګ ورو کوي چې پر اساس په 15 کلونو کې په کم عمر د ودونو شمیر کمی شي. سیفتي چلډرن وای اټکل کېږي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به نږدې 2,500,000 نورې کم عمر نجونې واده شي خو په مجموع کې به په راتلونکو 15 کلونو کې هر کال په متوسط ډول 85,000,000 او 4,000,000 کم عمر نجونې واده شي. د دې مؤسسې پر اساس سږ کال به د تناسب خلاف په جنوبي آسیا کې په کم عمر د نجونو د ودونو فیصدي تر ټولو ډېره وي، ورپسې لاتینه امریکا او کارابیان یاد شوي. همداراز په ختیځه آسیا کې هم د دې ډول پیښو د ډېرېدو اټکل کېږي. د کرونا ویروس د اغیز په اړه د سیف د چلډرن د شننې پر اساس هر کال په کم عمر تر 2,000,000 ډېر نجونې ودی شي چې د هغو په منځ کې د 2,000,000 عمرونه تر 15 کالو کم دي. د دې راپور له مخې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د 1,600,000,000 ماشومانو زده کړې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې او په افریقا کې د ایبولا ناروغي تجربه شوې چې ګڼ ماشومان بیا د عمر تر پایه ښوونځیو ته نه لاړل. سیف د چلډرن دا هم ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو په لړ کې د جنسیت پر اساس تشدد هم زیات شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولای شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 4:30 وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص شپې پیغامونه خبرو، خو اوس هم یو شمېر پیغامونه چې ازادي راډیو ته تاسو راستولې دي او په هغه ماشین کې چې ستاسو پیغامونه ثبتوي هلته ثبت شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت څخه خبر کوم. نومي ګلاب دی. از د بیرو د خلیر منو کوم پیغامونه نشري. مونږ د ولایت څخه دا ازو او خل لور چې د ننګرهار ولایت تر خمت رازا سجر تجره حجي حالات را وګرځي. دوی ورته وازر زرګونو مسافر باندې وړي او د پاکستان لور څخه تر سړي او خلک سره دا غته ډیر خلک وایي او تکي مونږ د ولایت څخه حمله چته ګوري پر خپل چې تړلي د بیرو د خلیر منن
مخترمینو زما دغه خواهش دی دغه ارزو ده زموږ د هلمند ولایت په نادعلي ولسوالۍ چنجي په سیمه کې د ملنګ صاحب په کلي کې مکتب نه لرو. زموږ د رئیس صاحب څخه د هلمند والي صاحب څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته یو دانه مکتب منظور کړي. کړی او ماشومان چې پایله پات سره تاسو څخه هیله لرو چې دا زموږ پیغام نشر کړي په درنښت
غزنی څخه تاسو ته په تماس کې یم. دلته د مخابراتي شبکې بالکل سم په مرکز کې کار نه کوي، نو د مخابراتي شبکو د مسؤلینو نه هم دا خواهش ده چې دغه مشکل حل کړي. تغییرات په سیمه او پښتنو باندې هیڅ ځای هم کار نه کوي.
د اټرشل کال مخکې حالات سره بیرسنیز لاسرسی او د ازادي د بیان د دې کوم کیفیت او کوم انداز و نن د سولې د تکمیل نه وروسته یا د سولې په جریان کې د دې باره کې چا تضمین ورکړی چې راز د بیان حقوق به په خپل حال پاتې کیږي او د رسنیز کیفیت به یا پیاوړی کیږي یا به د ډېر نم ښه کیږي، نه چې پس شاته پاتې شي. د دې رسنیز او د بیان د ازادۍ په هکله بنګلي سطح باندې تضمین څوک به ورکړي او بیا به د دې تعقیب چې مخالفت او تخلف پکې ونه شي دا به بیا څوک وکړي. دا یو سوال نه دی، هغه مراجع چې په دې کې داخلي دي او مسؤلیت لري نو چې په دې هکله خپل نظریات ملت ته، قوم ته، افغانانو ته څرګند کړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم تاسو په ژغ ثبت شوی پیغامونه خبرو. یو یادونه وکړم چې سبا تشنا اسمان لاندې پروګرام د کابل په وخت 2 بجې پیل شي. په دې پروګرام کې د ژباړې په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري او همدارس د ټلیفون لاري په خبرونه کې برخه واخلي او د خبرونې لمیلمنو پښتنې وکړي. په ورستیو کې په افغانستان کې ژباړې زیات شوې دي او د دې لپاره چې د چاپ امکانات هم زیات شوې دي، نو ګڼ کتابونه چې ژباړل شوې دي هغه چاپ شوې دي. د ټلیفون شمیرې به ترشنا اسمان لاندې پروګرام په ترس کې تاسو ته اعلان کړو. اوس هم که تاسو چیرته قلم او کاغذ لري او یا غواړي چې په موبایل کې د ټلیفون شمیرې ثبت کړي، نو زه به کورنۍ شمیرې درته ووایم. زموږ کورنۍ شمیرې دي 0909 203 1540. بل شمیره ده 0908 202 555. نړیواله شمیره مو ده 0042022 1401. دا شمیرې سبا ترشناس باندې پروګرام په وخت هم د خبرونه وړاندې کوونکي تاسو ته اعلانوي. دا پروګرام ژباړې ته اختصاص شوی دی چې کوم کتابونه او آثار په افغانستان کې ژباړل کیږي افغان ژبو ته. تاسو کول شئ چې په دې پروګرام کې لکه څنګه چې مو وویل د ټلیفون لارې او د سکایپ لارې برخه واخلي او د خبرونې لمیلمنو پښتنې وکړي. او که د ژباړې په ارتباط د ځینې وړاندیزونه لري، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره هم شریک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
میرویس زاهد د ناویل ولسوالی لیکلی دی چې زما پیغامونه پوره ولولي او په همدغه پیغام کې نور څه نه دي لیکلي، صرف همدومره یې لیکلي دی. دانش افغان له ننګرهار لیکي حکومت باید د غریبو د لاسنیوي لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې ولري. عبدالنافع افغان لیکي د قطر په خبرو کې باید د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې په پام کې ونیول شي. سمون له زابله پراستول سمس کې لیکلي له طالبانو او حکومت نه غواړم چې اور بند وکړي. عبدالعزیز غالب له مارجې ولسوالۍ لیکلي دي په جګړې ستونزې نه حل کیږي، که چیرته حل کیدلی په تیرو 16 کلونو کې به هواره شوې وای. عبدالواحد مدقیق له لوګره یوه پوښتنه کړې ده. دی لیکي چې په پراګ کې د کورونا له امله بندیزونه لګول کیږي، نو د ازادي راډیو خپرونې کابل ته انتقالی شي؟ نه، ټاکل شوې ده چې د دوشنبې په ورځ باندې د چک جمهوریت په بیلابیلو سیمو کې د کورونا وبا د خپرېدو له امله یو لړ بندیزونه ولګول شي. دا بندیزونه د ازادي راډیو خبرونو کې شاید تاسو اوریدلی وي محدود دي، په ځینو شیانو لګېدلی دي. مثلا سپورتي لوبې باید څوک ونه ګوري، نندارچیان ور نشي. همداراز د لیسې دورې زده کوونکي رخصت شوي دي او له کوره به د انټرنیټ له لارې زده کړې کوي او د کوټو دننه باید تر لاسو ډیر کسان یو ځای نیوي او بهر باید تر ډیر شو زیات یو ځای نشي تر څو د کورونا وبا د پراخېدو مخاوني ول شي. حکمت الله حماس لنا دلیل کل تشدد باید کم شي او بین الافغاني خبري جر پیل شي. اسمت الله افغانيار له هلمند لیکلي دي د سولې خبرونه خبرو ته ډیر خوشبينه افغانان دي ناهیل کیشنه. احمد الله میوند لیکلي موش پیاز کرلی په کروندو کې خرابې شي د افغانستان د پیازو تجارت پاکستان ته روان دی کنه دی. د ازادي راډیو خبريالان به دا خبر اوري او کچیرته وشو دا موضوع به په تعقیب کو. تر دغه شیبې چې زه له تاسو سره خبرې کوم په دې اړه معلومات نه لرم. بشیر حبیبزی لازري ولسوالي لیکلي دي د سولو خبرو ډیر وختونه تر اوسه لا اجنډا نه ده معلومه. اساجی رډوپ منسنی سپد دولس شپژنوی پټول افغانستان کې اوري څلور بجې او ډیر شته دقیقې شوې لند خبرونه لا اسدلال الدین څخور.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په نړۍ کې د اوربان غوښتنه کړې ده. ګوتریش د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي د نړیوال ورځ په مناسبت خپل پیغام کې ویلي د ساک کال تر پایه اوربان به رانز او قحطۍ کمه او د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو له سفیرانو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. په دغه غونډه کې سفیرانو د افغانستان د سولې له خبرو ملاتړ څرګند کړی دی. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان سکاټ میلر وایي دوه کې د سولې د هڅو له دوام سره سره وسلوال مخالفان لا هم د جګړې پر دوام ټینګار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ کورونا وایروس اخته شول. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي ډیر ژر به د قرنټین او درملنې لړۍ پیل کړي. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون څو ښارونو کې له ارمنستان سره په شخړه کې د آذربایجان په ملاتړ نن مظاهرې وشوې. د مظاهرو پر مهال اخوډب هم شوی او ویل کیږي چې پولیسو اته دیرس مظاهره چان نیولی. او د اوکراین چارواکي وایي په ختیځه سیمه لوهانس کې د ځنګل سخت اور لږ تر لږه نه کسان وژلې دي.
د روزګان د سولې پونم د والیبال ډیر شوځنی سیالي د توپان لوبډلې په بریا پای ته ورسیدې. د سپورت امریت په دغه ولایت کې وای په یادو سیالیو کې شپاړس لوبډلو برخه اخیستې وه. د دغه امریت چارواکي څرګندوي له دې لوبو څخه یې هدف شکیلو خواو ته د سولې پیغام و. په دې اړه نور حال لترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د والیبال د ډیر شورځنی سیالي په ترنکوټ کې د وختین زاړه سړی په حویلی کې تر سره کیږي. وخت د مازیګر دی او لمر هم پر لویدو دی. سلګونه کسان د یاد کور د نړیدلو دیوالونو سیرو ته او د یاد کور تر څنګ د دوکانونو پر بامونو ناست کی او د یاد لوبو د ورستۍ فاینل لوبي ننداره کوي. د دې زړه کور په حویلی کې چې په تور او سرو لباسونو کې ځوانان په لوبو بوخت کې تر څنګ پر دیوالونو یو شمیر بینرونه هم ځړیږي. پر هغه بینرونو لیکل سوي دي ورزش د صحت زمين دي. په یوالي کې ژوند وکړي څو پرمختګ وکړي. موږ نور له جګړو ستړي سوي یو. سوله غواړو. د اورزګان د سپورت امیر قدرت الله الفت د یادو پایلوبو د مراسمو پر مهال ویل چې په یادو سیالیو کې شپاړس لوبډلو برخه اخیستې وه چې لومړی مقام یې توپان لوبډلې، دوهم امیریتي ورزشي او دریم شریف لوبډلې خپل کړ.
د جې څخه مدا هدف وو چې موږ د سولې تر نامه لاندې د باعزت سولې تر نامه لاندې دغه ټولنې په لاره اچولی وو. نو موږ غواړو چې نور دغه جنګونه په افغانستان کې خصوصا په روزګان کې دغه جنګونه ورک سي.
په ورته وخت کې هغه لوبغاړي چې په یادو لوبو کې برخه اخیستې وه زیات خوشاله دي او وایي چې د ورزش په مرسته به ځان تر سولې رسوي.
مره په اولاد تقریبا یو میاشت وخت ونیوي او نو دا یو میاشت موږ وکول چې اول مقام خپل کړي. ټول ځوانانو ته مدا اله ده چې راسي سوده ته غاړه کښې دی او جنگ جګړو سره لاس واخی او اړ یو ورورګوي لاس ورکړي.
لدی سره د غلو بلیدو ته سلګون نندارچان چې هم راغلی و زیات خوشاله دي. وای خپل فکر په همدی لوب جوړوي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل،
می عبدالله دی او خپل د والیبال لپاره دلته د ننداري لپاره راغلی و. ډیر زیات خوشاله ده دغه رقم لوب څخه. موږ افغانستان چې دی د ټولو ګډ کور دی، نو جنگ چې دی کومه پایله نه لري، ښه پایله نه لري.
نوم یې ثنا دی، د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. دماغ فشار مې ډیر دا جنگوره دغه کړي د خپل وطن څخه مهاجر شوي، د جګړو سره د وطن ته راغلي، د ورزش ته راغلي، ورزش ته مخه کوو، ورزش ته اوس مخه کړی ده.
په ټولو کې هغه نندارچیان چې د دې لوبو سیالیو ته راغلي وه او دغه لوبغاړي چې دلته لوبې کولې، په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو پر مرکه چې پلاوي غږ وکړ چې که واقعي سولې ته اراده لري نو لومړی دې ورباندې وکړي او ژر تر ژره دې تر خپلو منځونو سوله وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د یوې بلې خبرونې وخت را ورسېدی. دوستانو، په دې خبرونې کې بیا هم موږ ستاسو پیغامونه لرو. د بیلابیل ولایتونو څخه مو راستولې دي پر مختلفو ستونزو باندې ستاسو شکایتونه را رسېدلي. موږ به په امانت سره درته خبره کو. خو غواړم د نورو ستونزو تر څنګ د روزګان ولایت ته هم یو لږ پام وکړو، چیرې چې په هغه ځای کې جګړې روانې دي، خلک د جنګونو څخه تښتېدلي دي، له خپلو سیمو څخه وتلي، د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. په مجموع کې د روزګان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل کېږي. نو په همدې تړاو غواړو ستاسو یو څو دوستانو پیغامونه د روزګان ولایت څخه راواخلو او بیا به د دې ولایت یو مسؤول سره هم خبرې در واورم، بیا به وروسته نور پیغامونه ته ورسو. اول به ستاسو پیغامونه راواخلو.
اول السلام علیکم، زه د روزګان ولایت گزار د ولسوالۍ سره خبره کوم. روز دا غزمزدار د طالبانو دا د پرموز باندې بند کړی دی. روز شی و دی خاطر نه پریزید کندار څو ټول تیریته نه پریزید، دا غلولار بند ده. موږ د حکومت مسولین څه دا غوښتنه لرو چې دا غلار دې لکه مزیدام پر دې روز د خلکو شی نه څه پر دې بیر ولسوالۍ د بیا لاس بند ده. تیری سو خاطر مشهور ودان دې ګرد مسلام الله دې لارې بند کړی ده. دا شریف غنی صاحب ته موږ دا غوښتنه لرو چې دا غلار و مشه وره حکومت وای چې راځه کې یا طالبان سره یو خبرې ته ورسېږي. دا اوس د معاشر ورځ چې موږ یې جوړ کړی دی. سلام
علیکم. موږ پیغام دی ودغه ازادۍ راډیو ته چې موږ لارې کولې بندې دي. یو خوا ته نه شو کولای چې ولاړ شو روزګان ولایت ټول لارې تبل شوي دي. حکومت باندې ویم په زور باندې وراړي، کمی تازه باندې ویم په زور باندې اړي. موږ دغه پیغام دی چې دغه مشران خو د زموږ ستونزه وخوري. اوس موږ ټکور ټکور سه په ښار کښې ناست دي، پر موټران لوېدلي دي، پر افسه تر لار باندې پر یګو کښې بند دي ولاړ دي. یو څوک نه شي کولی چې وخېږي پر یګو مې دا واسته یګو یو لار یله سوې ده چې ورشي موټران پر هم خالي کېده. ټیربوزان یې دا غټ غټ موټران پر یګو کښې بند دي، ټیرونه ورک دي، هېڅ څوک زموږ ناره نه اوري. موږ دغه غټ ولسمشر دغه کسان ته مې دا پیغام د طالبانو زبیالله مجاهد ته مې دا پیغام دی چې موږ پرېږده په خپله لار باندې ډرایوران په خپله لار ولاړ شي. موږ دا پیغام نه اورو، بلهېڅ پیغام نه. السلام.
السلام علیکم، زه عبدالرزاق خبره کوم د ګیزه ولسوالۍ د روزګان ولایت د ګیزه ولسوالۍ څخه. د ګیزه په ولسوالۍ کښې ډېر سخت شدید جنګ روان دی. سرای په سرای شهیدان پراته دي، نه څوک لاس وړی شي، نه څوک د دولت ته. زموږ ارزو دا ده چې د لوړپوړو چارواکو زموږ دغه ورسېږي چې دغه ته کومک ورکړي، سبا د ولسوالۍ د لاس ورکړي.
السلام علیکم، ازادي راډیو ته دغه پیغام دی. دغه په قطر کښې چې کوم مشران ناست چې طالبانو ته مې دغه پیغام دی. دا کونډې و یتیمانو شهیدانو ته وګورئ، دغه ځپلې ولس ته وګورئ. لارې مو بندې کړې دي، نه د تندې خبر یاست، نه د لوږې د مسلمانانو د کونډو د یتیمانو خبر یاست. دغه لارې دي علاقې دغه مشکلات لري. مریض مو تر کلینیک نه رسېږي، و تر شفاخانې پورې نه رسېږي. چې موږ در به در یو څه وکړو، چا ته وژړو. دغه زموږ پیغام دی. دغه
مننه کوم دوستانو ستاسو یو څو د پیغامونو بیلګې مو واوریدل. نور هم ستخو د وخت په پام کې نیول سره به دا در تخبرو. اوس به د روزګان ولایت ولایتي شورا رئیس عامر خان برکسی سره زموږ د همکار مرکه واري چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه ترې کړې ده. ویل دي چې اوس څو ولسوالۍ ناامنه دي په مجموع کې په روزګان ولایت کې او له کومو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دا مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی ده په ګډه به سره وورو.
رئیس صاحب خره غلاست خبرونې ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه وکم چې د روزګان عملاً اوس مهال څو ولسوالۍ ناامنه دي، څو ولسوالۍ سقوط دي، او څو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویلی شو؟
مننه. سلام تاسو ته او تاسو ته طریقه ټول اوریدونکو ته مننه. ژوندۍ و چې دا اقدام اوسه اقدام دی. موږ تقریبا د 15 کلونو راهیسې روزګان ولایت په ډیر سخت حالات کې دی او ډیر سخت شپې تیرو. روزګانیان موږ داسې ولسوالۍ نه لرو چې وزه تا ته وایم چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت ښه دی، هغه خلک یې یو د خوشحالۍ ژوند لري. د 15 کلونو راهیسې موږ شپږ ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټولو شپږ ولسوالۍ سره لارې بندې دي، یعنی دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي. او خپله یوه لار چې تجارتي لار ده د مرکز کندهار سره لرو، هغه هم د درو کلو راهیسې د مخالفینو په لاس کې ده. یعنی موږ په معاشره حالت کې ژوند کوو. او خپل مرکز ترینکوټ تلور درې یا تلور کیلومتر د مخالفینو سره د 15 کلونو راهیسې کمربند لرو. هلته نو په خصوصا د 15 کلونو راهیسې موږ په جنگي حالت کې ژوند کوو. یعنی زموږ د خلکو د عام ولس اقتصادي وضعیت دومره ضعیف شوی دی چې دا جنگو دونه تاثیر ور باندې وکړي، ځکه موږ هلته هیڅ نه کمپنۍ نه تجارت هیڅ هم نشته. ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاسته راوړي، خو وزارت هم جنگو وځپي. نو دغه ولسوالۍ ګانې چې دي اوس موږ چنارتو ولسوالۍ و چې د څو میاشتو راهیسې هلته مخالفینو ور باندې لار بنده کړې ده. داسې په مطلق ډول چې نه ملکي کس څه شی ورکی، د خوراک نه دوال ته فریدي، نه دی دورې را فریدي. یوازې به دغه پلمه ورته کوي که تاسو هغه سیمه ایله کړي د طالبانو سیمې ته په کډه ولاړ شي، نو تاسو کوای شي چې ژوند وکړي او هلته نه. او داسې چې موږ په ګیزاب ولسوالۍ کې دغه درلودې، دغه څو ورځې مخکې مو ډېر غټ تلفات درلودې، ډېر پولیس مو په شهادت ورسېده، هغه ټولې سیمې مو د لاسه ورکړې. یوازې مرکز د ولسوالۍ د قومندانۍ د هغه یو کمپ ته ورده چې پاتو خصوصا هغه اوس فعلاً په اوس ښه حالت کې دي، ځکه چې 444 کې تا د کومک لپاره تللې ده. هغه سیمې چې
بخښنه غواړم کامل نو وایو چې د روزګان څو ولسوالۍ سقوط دي، څو ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې، او څومره هم په نیمه حالت، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې.
موږ شپږ ولسوالۍ لرو، په شپږ کې خاص روزګان او د شهید اساس ولسوالۍ چې د درو کلو راهیسې مطلق یوازې هغه یوه چارجوالي د دولت په کنټرول کې ده، نور ټول ولسوالۍ مو د مخالفینو په کنټرول کې ده. دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې، خو داسې ولسوالۍ لرو چې هغه ماسې او هغه یو چارجوالي، هغه یو سرای مو ساتلې دي. هلته پولیس او اردو او امنیت وکشي دي، او په میاشت کې په لسهاوو تلفات هم ورکوو. داسې مطلق په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې.
یوه مسله د امنیتی ځواکونو هلته ځای پر ځای کول دي، هلته د دوی غزمې دي، در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ولایت مو یاد کړي چې ترینکوټ په 3 کیلومتر کې هغه خوا طالبان دي، خو حکومت تر خوا وایي چې د ولسوالۍ وزنې ودانۍ یوازې د دوی سره دي، نور بیرون د حکومت مخالف وسلوان دي. دوی تاګ راتګ، دوی ته اکمالات دا د کومې لارې نه کیږي؟
بس کسان موږ هلته لرو چې تقریبا د 13 میاشتې هم چې اړول شوی دي. پولیس هلته دي، یو کال هم هلته تیر کړی دي، 8 میاشتې هم تیر کړی دي. کله مو د مرکز ترین کوټ څخه واړوي هلته شواک کې، نور ته د یو کال پورې بیا چا پوښتنه نه ده پسور کړې چې څو شهید یا زخمي چې بیا را انتقالي. او د دې ټول اکمالات چې دي هغه د هوا د لارې څه دي. هلته موږ زمینی خو یو ولسوالۍ په 15 کلونو راهیسې زموږ
بارک زی صاحب، د چهار شنبې په ورځ د پولیسو 28 عسکر د طالبانو لخوا د تر کلک محاصرین ورسته بل اخر تسلیمیدو په حال کې وژل شو. تاسو هم ویل کیږي چې گیزاب ولسوالی دوه ونې کیږي چې محاصرې لاندې ده. تاسو هم د ولایتي شورا غړي یاست، یعنی د ولایت مقام سره باید پوره په هماهنګۍ او یا هم په نور ډول باندې وشوی کولای، حد اقل د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوی کولای. اما ولې یو ولسوالی تر دوه ونې یو یا په داسې حال کې چې له دې نه وړاندې که د هراوت یاد کو یا نورې ولسوالۍ یاد کو یا چینارتو چې نږدې څلور میاشتې کېږي لارۍ بنده ده، اما د غږ پورته کول او د خواهی د ستونزې د حل لپاره داسې څه نه کېږي چې بالاخره ستونزه حل شي؟
ولا موږ خپله په قومندانۍ په تشکیل کې، یعنی دا د وزارت داخلي مربوط هلته قومندانۍ کې، موږ پراخ فساد د دې لامل سوی دي چې موږ هم لارې مخالفینو په لاس کې دي، هم هره ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کېږو. په دې باندې موږ څو ځلې هم د خپل ما وزیر صاحب داخلي سره دا اوس څو ورځې مخکې زه ورسره کښېناستم، هغه سره مې خبرې وکړې. خپله مهینې امنیتي ته تقریبا اتلس ورځې په کابل کې موږ تېرې کړې، زه او بعضې قومي مشران